دولس بچې شپې ته ازادي رادیو درې سات خبرونه ازادي رادیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه چانقه علي کوزای اوروي.
د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس په کابل کې د ناپیژندل شو وسلو الله او وژل شو. د بخنه نړیوال سازمان وای په ملکی خلکو د طالبانو حملې خي چې دړل د انسانانو ژوند ته درناوی نه لري. او امریکایي چارواکي وای د ایران د غزمی کیختي او په بارون کې بیړی چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د ذکرې. پوره خبرونه وره لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا د استیناف محکمې رئیس تیر شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل د وای تیر ورځ د شپې د اتنیم بجو شاوخوا یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف محکمې رئیس ورټکوي او چې کله رئیس راوځي هغه وژني. د جنرال افضلی په وینا تر اوسه د دې قتل علت نه دی معلوم. د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په ملکی خلکو د طالبانو حملې خي چې دا ډول د انسان ژوند ته پس په کسترګ ګوري. د بخنه نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې د طالبانو د پسرلیو حملو له زیاتېدو سره د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې خطر هم زیات شوی دی. راپورونه وایي د کابل په پارک پالاس هوټل د طالبانو حمله کې 15 ملکی افغانان او بهرنیان وژل شوي او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان قاضي خلیل الله د پنځمه پورس په اسلام آباد کې وکړي. نو موري ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو تشویشونو خبر کړي او غوښتنه ترې کړې چې له هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي. زمونږ غږ ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکي وایي د ایران د غزمی کیختي او پیوی بارون کې بیړی چې د سنگاپور بیرغ پرې رپیده د فارس خلیج کې تیر ورځ ډزې وکړې. د پیوی میاشت کې دوهم ځل دی چې ایران په تجارتي بیړیو ډزې کوي. چارواکي وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو د عربي متحده اماراتو له پولیسو سره نږدې په نړیوال اوبو کې ډزې کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې تجارتي بیړۍ له ډزو سره سره د اماراتو لور ته ولاړه او ایراني بیړیو د دوهم ځل لپاره د خبرداري ډزې وکړې. کله چې د متحده عربي اماراتو سمندري ځواکونه په کښتیو کې راښکاره شول ایراني کښتۍ له سیمې ووتلې. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره تېره ورځ ځای ځای نښتې روانې وي. یمنیان وایي چې له تاز بالا او مارب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړمه ورځ نښتې شوې د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړې او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته ویل موږ ته ویل شوي وو چې 15 ورځنی اوربند د بشري مرستو د رسولو لپاره جاری کړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل الشیخ احمد وویل چې دوی اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستي ورسیږي. تاکل شوی چې د اوساما ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یوه فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمری بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمری بند باید محکوم نشي. خود څارنوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لیدویزي د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د تروریستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان دا تبه په 2012 کال کې له برېټانیا نه متحده ایالاتو ته حواله شوی وه. شاوخوا 800 مهاجر د انډونیزیا د سوماترا ټاپو اچي سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې او چارواکو وایي 104 نوي کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د اچي ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګلادیش دي. د مې میاشتې په 10مه یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وو انډونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښتي چې مهاجر دې وژغوري. جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به یې نه وای پیل کړې. دا جګړه د هغه د ورور جورج ډبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2016 کال جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وایي په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج ډبلیو بوش په حکومت کې دې کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري خو دا وسلې هېڅکله هم ونه میندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4,400 زیات امریکایانو وژل شول، په زرګونو نور ټاپیان او معیوب شول او 1.3 تریلیون ډالر پکې مصرف شول. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 نیولې شي. مخکې تر دې چې ازادي راډیوي مجله پروګرام خپور کړو او په هغه کې هم ستاسو لپاره فرهنګي خبرونه لرو، د پاکستان تازه ادعا ته به مخه کړو. په خبرونو کې مو هم دا خبر درلود چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان باید اجازه ورنکړي چې د هند استخبارات له هغې استفاده وکړي او له هغه ځایه د پاکستان د خاورې دننه تخریبي اعمال ترسره کړي. په دې اړه تفصیل له پاکستانه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هندستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري او په خبره چې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا څرګندونه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان ته یې د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پوځ لوی درستیز او د استخباراتي ادارې ISI مشر د 13 شنبې په ورځ په ورځني سفر کابل ته تللي وو او له افغان چارواکو سره یې په دوه اړخیزو سیمه ییزو مسالو خبرې وکړې. که څه هم دواړو غاړو په دغو لیدنو کتنه کې په دې موافقه کړې چې موږ د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن یو او اجازه نه ورکوو چې د یو هیواد له خاورې څخه د بل هیواد پر ضد ګټه واخیستل شي، خو قاضي خلیل الله وایي چې پاکستان د رد فعالیتونو په اړه تشویش لري او په دې اړه افغان حکومت هم خبر کړی. د وای د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې دا خبره شوې ده چې موږ به خپل خاورې د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدو. پاکستان افغانستان ته خپل تشویش وړاندې کړی چې د هندستان استخباراتي اداره را دي افغان خاوره د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره نه کاروي. د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د تروریستانو پر ضد دواړو هیوادونو د ګډو عملیاتو د پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر سره یو ځای ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا عملیات به ګډ نه بلکې دواړه هیوادونه به د یو بل مرسته کوي. نوموړي د ګډو عملیاتو په اړه ګنګوسي په داسې وخت کې رد کړي چې تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي وو د پولې پر غاړه د پاکستاني او افغان ځواکونو د هماهنګۍ عملیات په دې معنا نه دي چې افغان ځواکونه به په پاکستان کې او پاکستاني ځواکونه به په افغانستان کې عملیات کوي او نه هم دا عملیات ګډ دي. د یادونه وردا چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي ځکه چې د سیمې د هیوادونو سوله او ثبات له افغانستان سره تړلی دی او که چیرې دلته سوله نه وي هېڅ چیرې به نه وي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم د ونی فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې یاسمین وزیری د خپل نوو چاپ شوی کتابونو په اړه کې خبرې کوي.
ایمو هم دا غاز مراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطا افغان یو شعر لاندې کایت او نور مطالبم لرو په سر کې فرشته مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبي کوریا د طرحه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې وه. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودي په وینا د دې مرکز د ودانۍ طرحه انتخاب شوې او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې ځمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخص شي. یاد دی وی چې د دې مرکز مهندسي طرحه له یو زرو اویا طرحو څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوې وي انتخاب شوې ده. د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست 40 ټوټه تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د پنځم امنیتي او ځپ ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوی وو چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له وکلونو رئیس هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزي پښتونخوا په ګډون د یواد مختلفو سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سګنۍ مشاعرې شیرونه ډېر پټول پورا بولی. نجیب الله لوخیل له خوست رپورت لري.
د چنار سګنۍ مشاعرې د خیبر پختونخوا د پیښور د وزیرستان د بنو امیرانشاه د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، زابل، کابل، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعرې ته راغلي ملمه الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنۍ مشاعرې د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو، د سولې د نظریې په خورولو، پرګنیز جوړجاړي، د ولسونو د نږدېتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللې.
دا سیوندو کې راټولېدنه دا په خپل د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ د تفاهم لپاره، د یو بل د زغملو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمينه ده. بل خبره دا ده چې نږدېواله د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ او د بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ دا یو اخیر ډیره ښه زمينه ده چې سره راټولېږي او بل سره آشنا کیږي.
د کابل پانتون استاد لال پاشا از منول چې د شاعرانو اوسنۍ شعر د پخوانیو سره چې تر ډیره په احساسات او شعر بناو دا توپیر کړی چې اوس په خیال، عاطفي، هنریت او حقیقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه به تر وي. نو اوس زمونږ مشاعری چې دي هغه واقعیا د هنر په غاڼه په سولول شوی دی. مونږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی. هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مونږ پټک کې خو
د خوست په چنار مشاعره کې د زګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوته هر کلی سره مخ کېدل. د ننګرهار نمیر احمد یاد او د خوست مشاعر نقیب رسول کریوال:
دا سخته نه ده چې مې ټوله زندگی هېره کړم، خو تا به څنګه لکه شوې غلطي هېره کړم. ټول کائنات کوي نو ته رانه مخ ماړوه، یوه څېره کوي نو زه به دې دستي هېره کړم.
خیم خیم ستړی خیم لار وهمه، سبا فن به هدیرې کړي د دمې ژوند. کلیوال هم کله کله پناه وروړي، کلیوال هم کله کله پناه وروړي، زبردست شي یو نیم وخت د میکدې ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعرې ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ:
خونکار سترګې دې دروغ زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دې کنزلو کې مزې وباسي، د تور اوربل دې په د سپین جبین چې سوې ښکاري، دا دې د ښکلي حسن زور ده چې لمبې وباسي. جنگ د سلور سترګو پیل، کربلا جوړه ده چا پکې وبایل زړګي، څوک ترې نفخې وباسي. زه هم منم چې په دې کلي کې شته داسې خلک، بس دې لګیا د هر مین د خولې کې سې وباسي. کلا نه کلا د رنځور زړګي پښتنه کوا، غم دې زما د زړه په دخته کروندې وباسي.
د یادونه ورده د خوست په شان د مهال د افغانستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې کلنۍ مشاعرې څل په خوانه او څه هم اوس مهال پورې واجی دودي چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتون که پودی اندی چه کلنه و مشاعره که باید فکر او نظر آزادی موجوده وی او شاعران دیده حق بولری چه با آزادانه توگه بخبل شیرونو که در طول نخالات منعکس کلی.
تیره یک شنبه پا میدان وردگو ولایت که در منه گل کلنه مشاعره تر سرشوه. در میدان وردگو ولایت اطلاعات و کلتور ریاست مشر او رنگ مختر پا وینا دوی سه کال تر کلنه مشاعره مخی د ولسوالیو په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سږنې مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اوري، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګ ولایت کې جوړیږي، سږ کال 14مه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچکو سره اول منزل شو، چې د هیواد له لارو بر څخه او د بیلابیل ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعران او لیکوالانو ګډون کړی وو. دغه مشاعره لوی وه، په دې کې د ولسمشر پیغام و پکې، د اجرایه ریاست پیغام و پکې، د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه پکې ولوستل شول، او د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکې شاعرانو ګډون کړی وو. په دې سربیره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یو مشاعره جوړوو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لنډې کیسې، ادبي ټوټې، تنظونه او داستانونه هم ویل کېږي. په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډیر لوړ و، هم پکې ګڼ شمیر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکوو. غک چینه کتاب چې ځین دوستان شعر بولی، ځین شاعرانه نثر بولی، د دې نه به یو لاند غړب د سره شریک کړم. ژوند مینه کول دي، ژوند مینه ده، هستی مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول دې هغه بدی مینې سوغاتونه دي، او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مست سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول لیش په مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپالو. کور مو ودان، لاسینه مو منه.
دا مشاعره ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راواوروي.
دا ځل چې تر ګلبن پورې راتلې د مڼې ګلا، را خوب کړی دې سو دې څو پڼې دې مڼې ګلا، د ستورو له دیار د رڼاګانو څخه وکړه، بهان دې کړه دې زړه د نور چینې دې مڼې ګلا، تا نوینه دی چک دی سین مستی غاڑی تر غاڑی، راضی پا استقبال سفید سفید منی گولا.
نموت لیکوال گل احمان رحمانی تا بلنا ورکو تر سوخ پل شیر تاستا ورانی که گل احمان رحمانی.
وی نمینا دی جانان نی کرم لیدلی و، پا دی دنیا خو هر سڑی و غم لیدلی و. سمندر صاحب وی چې ورس شي د مشر په شور ماشور کې به دا وایم، همدا سات مې دین اوړاندې هم لیدلی وو. یو زړه مې وو هغه یې هم په دغه ګناه مات کړ چې دوی پکې تصویر د خپل سنم لیدلی وو. وږمې د پسرلي چې مې په ذهن خورېدلې، د چا په کاڼو سترګو کې مې نم لیدلی وو. دا لارې که خپل نه کړې رحماني په خپلو اوښکو، خو چیغو یې ستا کلی ستاسې چم لیدلی وو.
د مشاعره په دې برخه کې نجی الله سمون ته بلنه ورکو.
قربل کې تومبلی د مڼې ګډې ګلونه، او د سپین تندی د پاسه پښتنې ګډې ګلونه، او ظالم ظالم د ټوپک خوله د ګودر سر کې پر سړکړه، دانا دانا لویږي لسینې ګډې ګلونه، شهیدا پیغله کته کړې د تور له زړګي ته په لاس کې نیولې دي ادې ګډې ګلونه.
دا ننګرهار څخه راغلی میلما ښاغلی امین الله ملاخل رغواړو چې راشي او خپل شعر واوروي. په ویاړ یې لاسونه
شعرونه مو ډېر واورېدل. زه غواړم نثر ته لږ سر ورښکاره کړم، او یوه لنډه ادبي ټوټه چې نوي کالي نومږي ستاسې قدرمن حضور ته در واورم.
چې څنګه د اختر له لمانځه راووتم، په مخامخ هدیره مې سترګې ولګېده، سرې او شنې جنډې داسې رپېده لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته په تمه یې. ورتاو سوم، له ما وړاندې څو مېرمنې راغلې وې، چا شناختې ټکولې، چا د قبرونو پر سر ولاړو بوټو ته اوبه ورکولې، او چا د قبرونو جنډې نه وې کولې. ما هماغه قبر ته کتل چې پر سر یې مات بنګړي لمر ته ځلېدل، هغه تازه وجلای وو جنده نه وی وا اولاد دې د قبر شاوخوا راته وو اغزې نه ولري سوې یو ناڅاپه مې شاته د پښو دربهار سو یوه میرمن ورختا راروانه وه او ګډ وډ ګامونه یې اخیستل د یوه لنډ قبر خوا ته کښېناسته کله به یې شناخته وټکوله کله به یې په قبر سر کېښود او کله به ترې ګرده راته وسوه بیا یې شناخته وټکوله او تر څنګ یې غلې کښېناسته له تورې غوټې سپین کالي چې په ګریوان یې کوچنۍ هندارې لګېدلې وې راوویستر پر قبل یې وغوړول او بیا یې خبرې شروع کړې هی بچیه ضد مه کوه واخله کالي دې پلار راوړل د قبر پر سر یې ورو ورو داسې لاس وهه لکه هغه چې د زوی تنکی مخ وي زویا ته نوو کالیو ته ډېر هوسېدې خیر ده تېر اختر د پلار سره پیسې نه وې واخله واغونده یو ناڅاپه سلګۍ ونیوله بلا دې واخلم زویا ستا په نصیب کې نوی کفن هم نه و ستا تنکی بدن پرچو ډېر شیندلی و په هماغه زړو کالیو کې خښ کړې زویا ضد مه کوه ته خو بل ورور هم نه لرې زویا مور هماغه شان غلی غلی لګیا وه د هغې اوښکې او پر قبر د غوړېدلو کالیو د ګریوان کوچنۍ هندارې لمر ته ځلېدلې ډېره مننه
اوس هم یوه شاعره خور اغلې مینا نظری ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر راواوروي
د جنتی سپرلی ګلو نسپړو د مڼې ګل بنن رازو نسپړو او له ښکلیو سترګو چې نور ورېږي د تاندو هیلو ګل کڅو نسپړو او چې مو له مرګ نه د ژوند غلا کړې ده چې مو له مرګ نه د ژوند غلا کړې ده د دې ګناه هم ثوابو نسپړو
په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې فرهنګیان د امن او سولې لپاره مشاعرې جوړوي کوم شعرونه چې په دغه مشاعرو کې لوستل کیږي خلک امن او سولې ته رابولي زموږ همکار شاه محمود شینواري له ننګرهاره د یوې مشاعرې رپورټ راستولی دی دا اورېدلو بلنه درکوم
د هیوادنی مینې تر نامه لاندې دغه مشاعره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي اف ام راډیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو لیکوالانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه د دې مشاعرې ترتیبونکي نصرت الله نصرت وویل چې له دې مشاعرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي
په دې ورستیو کې تاسو خبرې چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي تر څو وکولی شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو سولې ته وهڅوو د جنګ نه کرکه پیدا کړو
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هېواد ناخوالې انځور کړې وي او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنیو د زړه آواز بیان کړی و چې په جنګ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو
غریب اورور اتلی بکار روزگار ته پسینه باندې وشتل را تخکاری وسرو وینو زمبیدل را تخکاری او موري چغه کړی چې څه چل پتا وشو موري چغه کړی چې څه چل پتا وشو ته خبرې کړه سغل را تخکاری
نه پری باچا وژړل نه خو پری وزیر ژړلې په دې وطن خپل زما پشان فقیر ژړلې اوسې چې هر څوک اوس کی وي خوند وخکو کوي زمون په حال باندې شمشاد او هم پامیر ژړلې
نشاو سر په یو ځای او په بل ځای کې پرتی وي چودنی مو په خدای ډېرې درنې وي په دې خار کې
د مشاعرې تر اغلو شاعرانو په خپل شعرونو کې د سولې پیغام هم لزان سر راوړی وو او په جنگ کې لخکیل خواو نه وغوښتل چې افغانان ډېر دردېدلې دي نور پرېږدي چې د غریبۍ شپې په آرامه سبا کړي
بس دې راځي چې نور رسول وکړو شر نه کړو نور خبرې د ټوپک او د سنگر نه کړو سول د الله مل سول کی جون غره دې پسول کی سکون دې جن پسول کی دې دامل تړوندې جن پسول کی دې
د شاعرانو په خبره داد دوی مسولیت دی چې د خپل ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې لښکېلو خواو نه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو یتیمانو او بېوسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بی سر شو افغانان دا خطر دو ټول جهان دا د جنگ میدان جوړیږي دا افغان نسل وکیږي ما خبر د کړه تا تا کندل زیا تبا کیږم ای زما خو وطنان تل صبح د کړیږم.
په کندهار کې د شالیمار میله چې شاوخوا څلوېښت ورځې دوام کوي بیا پیل شوې ده. ویل کېږي چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه راروات شوې او اوس ځوانان بیا ورمات دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبې اتڼونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لوی عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښتو ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلس ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیږ نیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانو سره ډېر ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه دي، څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیر باسي.
قانون مهربان دي. مرده سپین بولدک د ولسوالۍ د ربات سیمې څخه راغلي دلته د شالمار میلې ته. مرده پلارو د نیکګان د ټیمه څه ده نو د شالمار میلې ته موږ هر ټیم راځو او اندازان دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلورویشت کلنې خالدې نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل شوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغه چې په واشنگتن ډي سي کې د $15,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دایې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره شوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره شي. هغه وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې شي.
خالد نوری وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې شوې د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر شوې او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولای شي. میرمن نوری ته د جایزې ورکول په مراسمو کې چې په واشنگتن ډي سي کې برابر شوې و د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
بلومړی شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د شوزو له شاوخوا 300 ټولونو سره ما وکتل او ډیر سمیتریز ذکرل هغه د چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو
د میدلن البرایت په نامه جایزه هر کال په ټولو نړۍ کې هغو شوزو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د شوزو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټ نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه
د الجزایری خزو په نوم یو تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړی و په 1.9 میلیون امریکایي ډالرو وپلورل شو نور معلومات
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی خود ژوند ډیره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده په 1955 میلادي کال کې د الجزایری شزو په نوم یو تابلو کښلې ده د دغه تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل شوی دی دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه د الجزایری شزو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایدې پر مهال په 1.9 میلیون امریکایي ډالر وپلورل سو او په دې توګه د نړۍ په سطحه د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یو تابلو په 1.2 میلیون امریکایي ډالر پلورل شوی و او دا په هغه وخت کې د یو انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یو هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ جیسی پلکانن وویل
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 1.2 میلیون امریکایي ډالرو پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 1.8 میلیون ډالر او پلورل شي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design د تاریخ پروفیسور سارا لیچمن وی امپرسیونیستی اثر او اثری انځورګری لدی کبل د انځورګری هنر مارکیټ تسخیر کړی دی چې شکلی او د لاسرسي وړ دی او د هغوی رښتونی ارزښتونه ثابت شوی دی.
د هند سینما نامتو ستوري سلمان خان ته محکمې د 50 کلونو د بند سزا واوروله. دی وکم د بالیوډ سینما ډیری ډایرکټران هیڅ کړی دی. فرشته جلال زئی نور معلومات راکوي
په هندي فلمونو کې دا دود دی چې د فلم هلک ډیر زړور او زورور وي مثلا د یو فلم هلک په یو لاس لاسنه و هلای ټکولای شي د فلم هلک لچانه ویږي په ډیرو فلمونو کې د فلم هلک حتی قانون ماتوي او خپلواک چلوي خو بل اخره فلمي او حقيقي نړۍ توپیر لري حتی د سلمان خان په څیر یو چاته چې د نړۍ په لاسو ډیر ښکلو نارینه و کیګړل کیږي او میلیونونه مینوال لري د محاکمې وار بیا راورسید سلمان خان د هندي سینما په هغو معتبرو ستورو کې راځي چې ټولنیز شهرت اقتصادي واکمنی او سیاسي نفوذ لري پر د تور لګیدلې چې په 2002 میلادي کال کې د ممبئی شهر په وڅنډه کې چې یو شمیر بیکوره خلک پر سړک ویدو یو سړی په خپل ټیوټا لند کروزر موټر وهلی دی سلمان خان په تیرو لشت لږه دیالس کلنو کې د دې خبرې لمنلو انکار کړی چې د پیښې په وخت موټر چلاوه سلمان خان څو واری په مخکنیو محکمو کې ویلي چې موټر یې موټروان چلاوه او د پیښې په وخت هلته نه و خو محکمه ظاهرا د سلمان خان دلیل رد کړ او نن یې یو بیا په 15 کلونو بند محکوم کړ پر خان د بند حکم د هندي سینما یو شمیر فلم جوړونکي اندیشمن کړی دی رپورټ نوای سلمان خان د ډیرو فلم جوړونکو سره قراردادونه کړی چې کبندې شنو بالیوډ ته بلښت لږه یو ډیر میلیون ډالر مالی تاوان ورسوي سلمان خان لږه لږه په تیرو نو کلونو کې په پرله پسې ډول بالیوډ ته د تر ټولو زیات مصرف او ګټي فلمونه ورکړي دي سلمان خان وروستی فلم چې ډېرې پیسې وګټلې د بانګو چې په 2013 میلادي کې سینما ته راووت
جیا
په په دې تور چې سلمان خان شاهي په ممبئی شهر کې یو بې کوره سړی چې پر سړک ویده و په موټر وهلی او وژلی وي او بیا د پیښې له ځایه تښتېدلی وي د تیرو نږدې دیارلس کلونو راهیسې محکمه روانه وه. دی څو کاله مخکې هم په موقت ډول زنداني شوی و.
सुन रहने वाली हमरी ये गुजरिया रे कल 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 बहने लागी जैसे प्रेम की नदिया रे
खबरें दे अगली यास्मीन वजीरी मरा कलर हो उस वगम रशीदी यवे कायत राव रवि चे मोहेम पुख्तना खजी पजवान के पर इख्तियात चकवाड़ी په دې حکایت کې ځواب شوې ده.
پاچا آرتور او کوډګره د پاچا آرتور د زلمیتوب په زمانه کې یو ځل دته په یوه ګاونډۍ پاچاهي کې لاره ونیول شوه. ونیول شو او د ګاونډي ملک پاچا ته لاس تړلی راوستل شو. پاچا چې د ښکلې ځوانۍ ته او هوښیارۍ ته وکتل زړه یې ورباندې وسوسېد. ورته ویې ویل، نه دې وژنم، خو شرط دا دی چې یوې ډېرې سختې پوښتنې ته به ځواب راکوې او د ځواب موندلو لپاره پوره یو کال وخت لرې. خو که د یو کال وروسته هم ځواب ونه موند نو سر به دې غوڅېږي. زلمی آرتور ورته وویل، صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل، دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي. دا سوال دومره سخت و چې لویو پوهانو ورته ځواب نشو ورکولی. او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله، شرط یې قبول کړ. که یې شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده، خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپل پاچاهی ته راستون شو او دلته له هر چا، له سردارانو، له ملایانو، له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډیرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډیره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل، تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوډګري ته ورشم. که هر بار را باندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوډګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګري ورته وویل، زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم، خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ، څه غواړې؟ کوډګري ورته وویل، زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوډګري خورا کرغېړنې څیرې، کوپې ملا، ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل، نه نه، دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوګنوونکي بلا سره واده وکړي. تر دې ځلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد تورې ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوډګري ته یې وویل، زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوډګري ورته وویل، که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسې، نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خان زده ملګری لنسلور چې د کوډګری لغښتنی خبر شو سم دسته په اس په خرواړه ولا پټراټ یې ځان غرته ورسوه او کوډګری ته وویل زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم کله چې خانزاده لنسلوټ له کوډګری سره واده ته چمتو شو کوډګری پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب ورکړ د دې پوښتنې چې خزي په ژوند کې پر اختیار څه غواړي ځواب دا و چې خزي غواړي چې د خپل ژوند اختیار په خپل لاس کې وي دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو د کوډګری او خانزاده لنسلوټ د واده نیټه را ورسیده واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د نوې کوټې ته ورته نو هغه د چا خبره په ځان ډیر دمونه وکړل چې د هغې د خوراک غیرنی سیرې په لیدو بی هوشه نشي خو چې د کوټې دروازه یې پرانستله سترګې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې خانزاده حیرت واخیست ورته ویې ویل دا تا په ځان څه چل کړی دی ته خو دومره ښکلې شوې کوډګری ورته وویل په هغه ورځ چې غره ته راغلې دی سړیتوب دی وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغیړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم خوښه ستا خانزاده لزان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ ووسی او یاران دوستان مې په لیدلو باندې زوریږي هم سمه خبره نه ده او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې یم دا هم د خدای لار نه ده نو کوډګری ته داسې ځواب ورکړ ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې کوډګری چې دغه ځواب واورید بې حده خوشحاله شوه ورته وی ویل زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم هم د شپې ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي اغلی وزیری شاعري کوي لنډ کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده مرکه مې ورسره کړې ده او ریدلو بلنه درکوم اغلی یاسمین وایم که یاسمین
او غره یو چې تاسو ته مناسبه ښکاری ځکه چې ما ته
بابا ما زما مناسبه څه کې خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده بیا دلته ما ته د ترجمه دوستان ټول ما ته نوم راته واړه و یاسمین وزیر شوم
ښه ستړي مس
مننه ژوندای اوسې مون صاحب
یاسمین په دې ورستو کې مو څو کتابونه چاپ سو کتابونه مو مختلف دي نه پېم لاندې کیسې دي ناولونه دي یو بل کتاب مو د ټپیزو ده یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده نو کار مو داسې سره ویشلی ده تیت پرک ده یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست بیا به خبرې کوو
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې استادانو تشویقولم کار مې ډېر ښه په مخ روان و تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم او د حمید بابا غورچان شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم او د دې ترڅنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم کار روان کړی دی.
دا مجلو پیسې کوم راته وایست او څه خې دې مم راوړی دی.
او دا مجلې چې تاسو ویني دا مجله دی ګډون په نوم ده چې دا مونږه مجله هر درې میاشت کې خبريږي او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند د دوی د ځواک د دوی د ضرورتونو پاره چاپ کیږي چې مونږ څنګه کولای شو چې یو معلول په خو درو څنګه مونږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته د سی په خاص ترګه وګورو د سی ځان کمزور احساس نه کیږي چې معلول کا د سی په فزیکی لحاظ مثلا کمزور ایدای نور کومه کمزورتیا د نه لري کولای شي چې
مجله مسول مدیر څو
زه په خپل یم د ګډون مجله مسول مدیره
د په څومره وخت کې چاپ
دا په درې میاشتو کې خبريږي چې 50 صفحې لري شل پښتو شل دری او لاسم په انګلیسي ژبه ده
له څو کلونو رئیس
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله مجله خبريږي یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کیږي چې د مجله ز چلاوم
کور دی ودان یاسمین دا کارونه مو چې زه ګورم ډیر خوره واره دي یو ډیرم دي خدای تاسو ته توفیق درکې چې ټول و پالیا څه فکر کوي کسره ډیر خور ور بی دای په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي
تاسو خبره سمه ده ومان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکي خو کڅوک د کلاک هازم اراده ولري
چې زګاوی لکه تاسو
زه ولا نه پیګم چې زه په تکړه يم کنه يم خو زما هم دا وټ کړای دی یم هم دا از میرا دادا چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم او خه دقیق اوسېګم چې څومره مې واسه کېږي تر هغه باید زیات کار وکم خپل ټولنه ته نور دم تاسو په وینا د خوره واره کارونه کڅه هم رښتیا چې همدا سده خو ما تر ډیره هاده کوشش کړای دی چې دا کارونه سره راټول کوم او زنه راضی ام یم او کولای شم په برلاس یم کولای شم چې د خپل کارونه په خاطر مختم یوسم
څومره لاندې کیسې مولې کلی تر اوسه
لاندې کیسې مې دا اوس یو کتاب چاپ شوی او یو بل کتاب مې دا یو بل ټولګه دی لاندې کیسو دا چې هغه دی کار لاندې دا چې فکر کوم 15 پر ټولګه کې ډیر شبه دا کیږي او نور بلا بلا مجله ته ما لاندې کیسې لیکلې چې اوس د څو وخت مخکې
یعنی ټولې به څومره سي
50 شپته شاوخوا دومره بوي
یاسمین شاعري هم کوي
بلو مان صاحب کله کله شاعري هم کوم هغه کوم هغه د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایم
څه څومره شعرونه ملکلي
شعرونه مې فکر کوم دي شپته یا اتیا شاوخوا دومره بوي چې یو ټولګه یما شعري هم د پیغام اوسکار روان ده چې په دراتلونکو کې به یو شری ټولګه به هم ولرم او
د دې کارونو ترڅنګ مټپیزي هم لیکلې دي
bale bale
یو څو ټپیزي ولونه
هي تاسو په اجازه زبر د ټپیزي وایم
زما خو اجازه
نور یو ټپیزه ده چې افغانستان په ماګرانه زما زړګی زما ځانه غوړم د هر خو ودانه زما وطن بیلتانه جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه یو دوی نور ټپیزي به هم وایم
وی وای
په یار پسې جوړل عین شم چا تخپل حال وایلای نشم بیا را ځان لیدلای نشم دیو بغړب کولای نشم د زړه په سر مې د یار نوم د وران بشینه
شه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپل چې دلچسپی ده فرزن دای چې پارال د خلندې دی په درې مصری ور سره اضافه کی ځینی بیا د سې چې دومره لټی چې هغه لندې هغه سلندې راخلی چې ډیره مشوري او ډیره تکرار سوي تاسو چې دا ټپیزي لیکلې د لندیو په انتخاب کې مو د څه زحمت په ځان تیر کړ کوم اسی یار مې اندوز مسلمان دی
د یار د
پاره درم سال جارو کوم دا سې لندې خو نه یې
نه ومن صاحب په مام تاسو خبره د لندې په اندازې ډیری دی او ما هڅه کوله چې د سلندې انتخاب کوم چې لکس د سنوي لغوند لندې وي تر خپل هدا پوري ډیر اچ کړی دی چې د سلندې انتخاب کوم چې هم ډیر د سنوي وی او هم د خوخ خخ کلمات پک استفاده شوی وی چې واڅه می کړی نور نه پیګم چې د بل واستون کې خوخوي کنه خوخوي
لندیم ل ول سره خستی دي ک ل کتابونه
ولا دی ول سم را خستی دي خو د کتابونو نه را خستی دي بلا بلا د کتابونو نه را خستی دي زه خپل هم کله کله لندی د خپل ذهن لیکلای شم لیکم ای خو د خبره په دې نه شم کولای چې ما ته ځین استادانو پانتون کې د مشوره راکړه وای کته د خبره ووم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی ځکه د لانډي وای شاعر نه دی معلوم نور دی کې وزونه پیګم چې خپل لانډي یو تیر شم اغه هم دی ولوس په مال پوری حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی نور د قضاوت به ولوس ته پریدم
او کور دی ودان
او مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکومې ژبې ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوالای سامیا نجفی زاده و ای فارسی ژبې نه مشباړلای وو او دی ناول سره ما د سیمینه په څه پیدا شول چې دی دی ناول دغه محتوا ته چړای د نن شپې دی که هغه ستونزې لیدل کی چې مونږ په خپل ټولنه کې سره لاس گریوان یو
مثلا سره خمس
نه مثلا د ستونزې چې مونږ خپل ټولنه سره مخ کیږي
مخ کم نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوستي جلیوي او د خیر ډیره خې کورانه وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا د سه په خارج کې بای تحصیلات کړای وي او کڅ ډیره په خوانده نه وي ام خو د مال او شتمنۍ له نظر او د کورانه د نوم له نظر هغه خلک غوړه بولی چې هغه د دې مناول کریکټر کوم شخصیت کوم کاس چې دی سامان پونم کورانه غوړي چې هغه پیسې دار جلې د توټه کې د سره واده وکي او د بل جلې چې دا ډیره یو مدسې بایجاب جلې ده د مور کونډه وی دی دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر کته مالک غوړي چې د جلې سره واده وکي خو دغه ستونزه چې پاره ټولنه کې موږ سره مخامخ کیږي
سیالي او شریکي
بو چې دا نو کار د څنګه زه تا ته یو نو کار خو او بل خره د غجلې مور ته قربانيان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلې کونډه وي دا لویوي او لورم د مور په خاطر چې قربانيان ورکوي د خپل مين ناتريږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی دا په دې کې مقصد څه و
په د ځنې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځنې نورو شاعرانو باندې مالداس کار وکما چې هغه غوره شیرونه دوی را ټول کما او هغه چاپ شي چې مسلین وکولای شي دې نه ګټه پورته کی
دغه د غوراوی په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کندری هم دغه بیتونه چې تاسو خوښ کړی دي د بل چا خوښ نه سي
او دا هم کېدای شي چې تاسو خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل کار کوم دی کابل پانتونی ما استادان چې دې دې په مشورې یو کار کوم
مثلا د استادانو نظر څه و چې ډول غزل دی راوخت کوم غزل
دا دوی دا خبره راته وکړه چې وای دې ته ترکیبان درته خود لای وو ترکیبان د پښیرونو کې په اکثره کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنې د لغات په کې استفاده شوې دي چې هغه ډیر په خوانی لغاتونه دي ایمونګه مسلین شیکولای چې په اسانه توګه غو معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم مرودینه که به مسلین لا ډیره خګټه خیسه شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دوه واری په خلکو خرج کړم کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریا لیل
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعری پرنګین تخیل او غنو شاعرانه نزاکتونو مشهور ده زموږ همکار نورګل شفق د خاغلی افغان یو شعر د کلمه کړی دی دا اوریدلو بلنه درکوم
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چیز ما اوستا نام پری نوشتوی موسیقی
چې زما او ستا نامه پرې نوښته وي هغه پاڼې لا راشنې نه دي په ځمکه. تر هغه به سر و نه رسی ارشتا، تر هغه به سر و نه رسی ارشتا چې تر څو پورې سر کې نه دی پزماکا. مرغلری د دریاب سینه کې خېدی 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 چې پرته نه دی پزماکا. دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دراتلون کې قافلې نوار خطا دی، دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزمکا. موګ تر او سیوس پار د نوح کښتۍ کې موګ تر او سیوس پار د نوح کښتۍ کې لامو ایخې چرته پخې نه دی پزمکا، لامو ایخې چرته پخې نه دی پزمکا.
یادتا کو افسانہ کے اثر نہ تر خوابو کې پیدا کا سر نشته تر خوابو کې پیدا کا سر نشته پرتیس میں دبر دیو پانگڑ